بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیم او میرمن فاطمی سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یشنبه د 1403 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 2 او د 2015 میلادي کال د فروری له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ایزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو، چې د امریکا لخوا د سوداګریزې جګړې د پیلولو د نتیجو په اړه ده. له سیاسي تبصرې وروسته بیا هم د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د شپې په مناسبت ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننۍ 119 مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر او ورسره حکومتي کابینه د حضرت امام خمینی له ارمانونو سره میثاق نوی کړ. د پاکستان ملي شاعر علامه اقبال لاهوري د اسلامي انقلاب د بریالیتوب زیری ورکړی وو. د افغانستان حکومتي ویاندوی په ډاګه کړه پاکستان د افغانستان نمائندګي نه کوي، او روسیه د افغانستان طالبانو ډله د ترهګرو له لیسټه وباسي.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر او د حکومتي کابینې غړو نن سهار د اسلامي انقلاب د ارواښاد بنسټګر په سپیڅلي حرم کې پښتون سره د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له ارمانونو سره میثاق نوی کړ. زموږ خبریال د ایران له کوله راپور راکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان سره د حکومتي کابینې نن سهار د اسلامي انقلاب د شپږ څلوېښتمې کلیزې د 57 په 2 ورځ په داسې حال کې چې د هغه مرستیالانو او وزیرانو په شمول د حکومت لوړپوړو چارواکو لخوا ورسره ملګرتیا کېدله، د اسلامي انقلاب د ارواښاد بنسټګر په سپېڅلي حرم کې پښتون سره او د ګلانو د ګیډې په کېښودلو سره یې د ارواښاد امام خمینی له ارمانونو او ایډیاو سره میثاق نوی کړ.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ایران په شمال ختیځ د خراسان رضوی ولایت په مشهد ښار کې د قران کریم د 1/4 نړیوال دورې د سیالیو د پاید په مراسمو کې ویل، نړیوال امپریالیزم د مختلفو رسنیو په کارولو سره هڅه کوي چې د اسلام سپیڅلی دین او قران د اسلام ویرولو په بڼه د انسانیت لپاره د خطر په توګه وړاندې کړي. هغه وایي د نن ورځې د سیمې او نړۍ یو مهم حقیقت د ظلم او نابرابرۍ په وړاندې مقاومت او ولاړ پاتې کېدل او له مظلومانو سره مرسته کول دي، چې دغه چاره د قرآن مجید له نړیوالو تعلیماتو څخه ترلاسه کیږي.
د پاکستان په لاهور کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري خونې مسؤول په یو لړ څرګندونو کې وویل، اقبال لاهوري یا همغه علامه محمد اقبال د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب زیری ورکړی و. زمون خبریال د ایران له کول راپور راکړ د پاکستان په لاهور کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري خونې مسول اصغر مسعودی بیگا د سلواغې پسرلی په عنوان سره په یو سیمینار کې چې د ایران، پاکستان، افغانستان، هندوستان او بنگلاديش د یو شمیر کلتور او فکر خاوندانو په ګډون سره د ویبینار په بڼه د هند ایران د نړیوالې ډلې په قربتوب سره ترسره شو. وویل د پاکستان ملی شاعر علامه محمد اقبال د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب زیره ورکوي او وایي یو کس راپورته کیږي چې د غلامانو او غلامې زنجیر شلوي او ازادي ډالې کوي. خالی مسعودی د دې خبرې په کولو سره چې علامه اقبال د ایران لیوالا او میناوال وو او فارسی ژبه یې د خپلو حکیمانه لیتوګو ظرف ګرځولې و وویل پاکستان د 900 کیلومتره ګډو پولو، ګډ دین، تمدن او کلتور په دلیل د ایران له اسلامي انقلاب ژورې اغیزې منلي او دغه انقلاب په ځان په هونې هویت موندنې او د مذهبي چلندونو د سیاسي غوښتو د ودې او د سیاسي ګوندونو په بڼه موندنې کې رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري خونې مسول همداراز د دې خبرې ته په اشاره سره چې له فلسطین او د غزې ترانګې له مظلوم ولس څخه د اسلامي انقلاب د رهبرانو حضرت امام خمینی او امام خامنهای پریکنده ملاتړ او مبارزې د ایران اسلامي جمهوریت یو خاصه ځلا او عظمت ورکړې دی. وویل د ایران جغرافیایي موقعیت د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د المسیانو حضرت امام رضا علیه السلام او حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د سویچلو حرمینو ته په پام سره لا گاونډیانو سره د تعامل او لا دوی سره د اړیکو د پیاوړتیا سیاست د مشترکو دښمنانو وجود وحدت بخونکو او د شکونو د ختمولو فعالیتونو د اغیز شیندنې زمینه لا پراخه کړې ده.
ایران د پرمختللې نانو میډیسن تلمانوسپټ په تولیدولو سره د سرطان د تشخیص د ټکنالوژۍ په برخه کې د مخکښو هیوادونو په ډله کې شامل شو. په دې ترتیب سره په ایران کې د سرطان د مختلفو ناروغیو څخه ناڅه 90% ناروغان د تشخیص او درملنې لپاره ارزانه او دقیقې میتود ته لاسرسی لري. د یادونې وړ ده چې ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې ناروغان ورته د درملنې په موخه له نورو هیوادونو څخه ورځي. تر دې وړاندې هم ایران په بیلابیلو برخو کې د نړۍ په کچه په طبي برخه کې مقامونه ترلاسه کړي دي.
انګلستان د لویدیځي آسیا په سیمه کې ایران نفوذي ځواک په رسمیت وپیژنه. د انګلستان د پارلمان په ویبپاڼه کې د خبره شوي تازه راپور له مخې د لویدیځ له بندیزونو او په سیمه کې له وروستیو بدلونونو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت لا هم د لویدیځي آسیا د سیمې په معادلاتو کې یو نفوذ لرونکی ځواک ګڼل کیږي چې د نړۍ له مهمو هیوادونو سره اړیکې پراخې او ټینګې شوې دي. د برېټانیا د پارلمان راپور د عراق په سیاسي بهیرونو کې د تهران رول، د فلسطین له مقاومت څخه ملاتړ، د یمن په مسایلو کې د اغیز شیندن کې شتون او له لبنان سره د ستراتیژیک اړیکو په څیر حرکتونو ته اشاره کوي او اعتراف کوي چې ایران په سیمه کې خپل نفوذ هم هغه راز پیاوړی ساتلی دی.
د طالبان ویاند ویل هیڅ هیواد د افغانستان استازیتوب نشي کولای. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد ویل په افغانستان پورې اړوند مسلې باید د افغانانو لخوا بیان او تعقیب شي. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د مسلو په اړه د پاکستان د مشورې په غبرګون کې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې هغه د امنیت شورا له غړو سره د افغانستان په ګډون په مختلفو مسلو خبرې کړې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل موږ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش او د امنیت شورا د لسو غړو د یوې غونډې کوربتوب وکړ. موږ د سولې او د افغانستان د راتلونکي په ګډون په مختلفو موضوعاتو رغنده بحثونه وکړل. د پاکستاني استازي د غوڅرګندونو د طالبانو سخت غبرګون راپارولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې ترنګلې شوې او ځینې وختونه یې په ګډو په پولو کې په ځینو خطو هم ترسره شوې دي.
د افغانستان د نورستان ولایت مرکز پارون کې په لومړي ځل د میرمنو په لاس د جوړو شویو توکو نندارتون پرانستل شو. زمو خبريال راپور راکوي د نندرتون جوړونکو وایي دا توکي د روزنې په درې بیلابیلو مرکزونو کې په حرفوي زده کړو بوختو میرمنو جوړ کړی دي. په دې اړه لننګرار زموږ د خبريال رالېګل راپور په ګډه سره اورو.
نورستان مرکز پارون کې په لومړي ځل د میرمنو په لاس جوړ شو توکو نندرتون پرانستل شو. د نندرتون جوړونکو وایي دا توکي د روزنې په درې بیلابیلو مرکزونو کې په حرفوي زده کړو بوختو میرمنو جوړ کړی دي. د اویک په نوم د یوې مرستندوی ادارې مشر شاه محمود پتمن وایي د نورستان په مرکز پارون سربیره د دې ولایت په واما او وایګل ولسوالیو کې د 15 میرمنو لپاره د حرفوي زده کړو درې مرکزونه جوړ کړي وو چې هغوی ته پکې په بیلابیلو برخو کې درې میاشتې نظري او درې نورې میاشتې عملي زده کړې ورکول شوې. نوموړي وویل د حرفوي زده کړو په دغو درې مرکزونو کې د میرمنو په لاس جوړ شوي توکي د نورستان په مرکز پارون کې د یوې ورځې لپاره نندارې ته کېښودل.
او په درې ځایونو کې په درې ولسوالیو کې موږ درې سنټران فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالۍ دی او بل پارون سنټر دی او بل چې دی وایګل سنټر دی. په درې واړو سنټرونو کې موږ لږمون 15 شاګردان درلودل چې خزینه وه. نو په هغوی کې شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملي کار ترسره کول او درې میاشتې نظري کار و. عملي کار نه وروسته شپږ میاشت په مودو کې موږ لیله هم نن وتوانېدو چې هغه لاسته راوړنه هغه لاسته راوړنې چې شاګردانو لخوا ترسره شوي دي هغه موږ راوړو مرکز ته او یو اکزیبیشن یا یو نندارتون جوړ.
د اویک مرستندوی ادارې مشر شاه محمود پتمن وویل د دې نندارتون جوړولو څخه یې موخه حرفوي زده کړو ته د میرمنو پر هڅولو سربیره د هغوی په لاس جوړو شوو توکو ته د بازار موندل دي. د دې نندارتون د پرانیستې پر مهال د نورستان ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وویل له دغو میرمنو سره ژمنه کوي چې د دوی په لاس جوړو توکو ته به د رسنیو له لارې د بازار موندنې هڅې ګړندۍ کړي.
ژمنه کوو چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زموږ ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالستان ملګرو سره په همکارۍ د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي.
دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د میرمنو په لاس جوړ توکي نندارې ته ایښودل کیږي. خو په خپله تولیدونکو میرمنو په دې نندارتون کې برخه نه درلوده. محمد آصف شنواره، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. روسیا د طالبانو نامه د ترهګرو له لیست وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ترهګرو ډلو له لیست د افغانستان د طالبانو ډلې د لرې کولو پروسه روانه ده. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د ترهګرو ډلو په لیست کې د افغانستان د طالبانو شتون ځنډولې وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامې کې ویلي دي په روسیې کې د ترهګرو ډلو د حیثیت د ځنډولو د میکانیزم قانون ممکنه ده په طالبانو هم پلی شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو چې ماسکو د ترهګرو له لیسټه د افغانستان د طالبانو ډلې د لرې کولو په اړه ډیر کره عمل کړی دی او چمتو ده چې لا کابل سره خبري وکړي. وروسته لدی چې د افغانستان طالبانو په دغه هیواد کې واک تر لاسه کړي روسي کڅ هم دغه ډله په رسمیت ونه پیژندل خو د دوی له لنډمهاله حکومت سره خپل تعامل ساتلې دي. د روسي چارواکي وایي له طالبانو سره اړیکه د ماسکو په ګټه ده او له همدې امله هڅه کوي چې د دوی ډلې نامه د بندیزونو له لیسټه وباسي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان دوه پر دریمه برخه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه ده چې د هیواد خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته لوی خطرونه پېښوي. د فارس خبری آژانس د افغانستان ویبپاڼې د خبریال په وینا درې ماشومان د ناچاودیدونکو توکو له امله مړه شول. په لغمان کې دغو دریو ماشومان د دې چاودیدونکو توکو سره د لوبې کولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان دوه پر دریمه برخه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه ده چې د هیواد خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته لوی خطرونه پېښوي. د لسیزو جګړو له امله د افغانستان د خاورې یوه برخه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یعنی یونیسف دفتر وایي چې په 2024 میلادي کال کې له 1500 څخه ډیر ماشومان د جګړې څخه پاتې شوي او ناچاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سازمان د راپور له مخې د قربانیانو له ډلې څخه 395 ماشومان وو او سږ کال په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو په خطرونو پورې اړوند 244 پیښې ثبت شوي دي. دغه کمیټه وایي چې په افغانستان لا هم د څو لسیزو جګړو له امله د چاودیدونکو توکو د خطرونو په وړاندې له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. په دې وروستیو کې د برېټانیا د نړیوال پراختیا وزیر انالیز ډوډوز وویل چې لندن به په افغانستان کې د ماین پاکولو چارې زیاتې کړي. ویل کېږي چې انګلستان د هیچ ایل او ټریس د ملاتړ لپاره 280 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي.
د جرمنی چرواکی وایي د افغانستان د طالبانو له حکومت سره له خبرو اترو پرته بل چاره نشته. د جرمنی پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې که څه هم په کابل کې د جرمنی سفارت بیا پرانستل اړین نه دي، خو د برلین لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان له اوسني وضعیت خبر واوسي. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د جرمنی د پارلمان تحقیقاتي کمیشن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره له خبرو اترو پرته بل لار نشته. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد هم په دې اړه ویلي دي جرمني یو هغه هیواد دی چې له افغانستان سره تاریخي او باوري اړیکې درلودلې او دا اړیکې اوسمهال بحالېدو ته اړتیا لري. که څه هم افغانستان د نړۍ له 3 هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري، خو له دغه هیوادونو څخه هیڅ هم د طالبانو لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندل.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند ویل چې واده د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې په بریالیتوب سره هند ته توکي صادر کړي دي. د فارس خبری اژانس په لیکنه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په اړه اعلان وکړ چې په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تبادلې کچه 3.5 میلیون ډالر ته لوړه شوې ده. هغه زیاته کړه چې له دې مقدار څخه 222 میلیون ډالر له هند څخه وارداتو ته ځانګړي شوي دي.
د اسرائیل لپاره د غزې جنگ لګښت په بیساري ډول زیات شوی دی. یدي او د اهر نوت رسپانې ویلي دي د جنوري په نیمایي کې د اسرائیلي رژیم لپاره د غزې ترانګې د جګړې لګښت 150 میلیارد شګل یا اسرائیلي پیسو ته یا کرنسیو ته رسیدلې. دغه رسپانې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي د اسرائیل لپاره د جګړې اوسط لګښت هر ورځ 300 میلیون شکل یا اسرائیلی کرنسی وي. اسرائیلو د واشي جرمونو په دوام کې د 38000 او 6 چاودیدونکو توکو کارونې سره 38 میلیارد ډالر زیان اړولې او څه باندې 55000 فلسطینی وګړي پکې شهیدان او له خاورو لاندې شوي دي. تسنیم خبری اژانس په غزه کې د فلسطینی حکومت د دفتر د معلوماتو په اساس ویلي دي په 55000 او 38 شهیدانو ډلې څخه 80% ښځې او ماشومان دي. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو زون خپل سیاسی تبصره در اورو چې د امریکا لخوا د سوداګریزي جګړې د پیلولو د دلیلونو او نتیجو په باب ده. لا خپل ملګرو هیوادونو سره د امریکا د تجارتي جنگ نه پړاو لا کینیډا او مکسیکو څخه په وارداتي توکو د 50% ټیرفونو او د چین په وارداتي توکو د 10% ټیرفونو په لګیدو سره پیل شوه دي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی دی لا روپی هیوادونو څخه د زینو توکو په وارداتو باندې به هم مالیات زیات کړي او که د بریکس ډلې غړو هیوادونه هم په خپلو راکړو ورکړو کې د ډالر په ځای له نورو اسارو څخه کار واخلي، نو د امریکا له خوا به له 50% ټریفونو سره زیاتولو سره مخ شي، یعنی د هغوی په وارداتي توکو باندې به امریکا 50% مالیات زیات کړي. د امریکا فرست په شعار سره سپینی مڼې ته د کرغړن ډونالډ ټرمپ پر ستنېدو سره د امریکا او د هغو د ملګرو هیوادونو ترمنځ په سوداګریو او تجارت کې نوې باب پرانستل کیږي. د ټرمپ په مشرۍ په امریکا باندې واکمنه ډله په دې باوري ده د وارداتو او صادراتو پر مخ اخلاصې دروازې او د سوداګریزو ټریفونو کمواله د امریکا په زیان شوه، او امریکا د خپل اقتصادي ولکې د ساتلو لپاره باید د تیرو څو لسیزو لاره اپوټ کړي. ډونالډ ټرمپ په دې حق له خپل یو لړ څرګندونو کې دا ویلي دي چې امریکا کله چې له وارداتو یې د مالیاتو اخیستل خو زیات شتمنو، نو هغه د دوهمې نړیوالې جګړې نه مخکې پړاو ته اشاره کړې وه چې امریکا له بهره په وارداتي توکو درنې ټریفونه لګولي وي. اوس د سوداګریزو ټریفونو په کمیدو سره امریکا د نړۍ د یو صادرونکي هیواد څخه په یو عمده واردونکي هیواد بدل شوی دی، په داسې ډول چې د امریکا د وارداتو او صادراتو ترمنځ د توپیر کچه 500 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. دا په دې معنا ده چې امریکا هر کال د خپلو صادراتو نه زیات واردات ترسره کوي او هر کال 500 میلیارډ ډالر له لاسه ورکوي. دا بهیر د کلونو کلونو لپاره دوام موندلی دی. د امریکا د حکومت چارواکو له لورې دغه رویه د زغملو وړ نه ده او په هر ډول وی دا باید بدل شي. لارې هم په وارداتو باندې د ټریفونو زیاتول دي، ځکه چې د وارداتي توکو ګرانیدا سره د وارداتو کچه کنټرول شي او له صادراتو سره برابره او یا هم ورنه کم شي. ډونالډ ټرمپ او د هغه کابینه غواړي چې په دې کار سره په امریکا کې د ننه د تولیدونکو ملاتړ وکړي او امریکایي کارګران لګیا وساتي، سره له دې چې له کینیډا، مکسیکو، چین او یا هم اروپایي اتحادیې څخه د توکو په وارداتو باندې د درنو مالیاتو او ټریفونو لګول به د دغو هیوادونو له غبرګون سره مخ شي، یعنی دوی به هم د امریکایي توکو په وارداتو باندې ټریفونه ولګوي. په دې ډول سره ممکنه ده ډونالډ ټرمپ واردات کنټرول کړي، خو دغو هیوادونو ته یې صادراتو ته هم ډیر تاوان رسیږي. په دې اقداماتو سره نه یوازې په امریکا کې دننه وارداتي توکي ګرانیږي او امریکا وګړي له دبونو سره مخامخیږي، بلکې د امریکا صادراتي بازار هم ځپل کیږي او د صادراتو کچې ته یې زیان رسیږي. خو ډونالډ ټرمپ وار د واره په دې مسلې اعتراف کړی دی چې ممکنه ده د امریکا خلک یو څو د ګرانیو له امله تر دبونو لاندې ورشي. دا ښکاری چې دغه ستونزې، یعنی په امریکا کې د توکو ګرانیدا او د صادراتو زیانمنیدا، یو هم ټرمپ له تجارتي جنگ له پیلولو څخه نشي ګرځولې. دا ډونالډ ټرمپ او د هغه د نظریاتي پلویان په دې باور دي چې د امریکا اقتصاد له ډیر زیات لوی او پیاوړی دی چې د کینیډا، مکسیکو یا اروپایي هیوادونو سره په سوداګریز جنگ کې ماته وخوري، بلکې هغوی به د امریکا د شرطونو منلو ته په بلاخره مجبوره شي. چین هم داسې، امریکا د سیاسي او امنیتي دبغونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې بیجینګ سازښت ته مجبوره کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د شعبان یا د برات د میاشتې په مناسبت چې په دریمه نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام د زیږیدو نیټه ده، په همدې مناسبت تاسو ته یو ځانګړی مطلب در اړوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خوګو دوستانو د مدنی خار د هجرت د څلورم کال د شعبان د میاشتې په دریمه نیټه د رسالت د کورنۍ د یو ماشوم کوربه وو. هغه کورنۍ چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د تطهیر د آیت له نازلېدو وروسته په زلونو هغه ته د نبوت د اهل بیت خطاب ورکړی او ورباندې سلام ویلی وو. په دغه بختورې ورځې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د کوټې د دروازې څنګ ته ولاړ وو. هغه بزرګوار د حسین د رڼا د راختلو په تمه وو. کله چې نړۍ د حسین د وجود په رڼا وځلیده نو پیغمبر غږ وکړ، ای اسما بچه ما ته راولا. اسما وویل، یا رسول الله لا مو تیار او پاکړی نه دی. پیغمبر اکرم په حیرانتیا سره وفرمایل، تاسو به هغه پاکوئ؟ اسما په حقیقت پوه شوه. حسین یې د پیغمبر په خدمت کې راوړ. پیغمبر اکرم حسین په غی کې واخیسته، ښکل یې کړ او ورو ورو یې ورسره خبرې وکړې. ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره څو شېبې له تاسو سره یو ځای یو د هغه لوی امام د مقام او فضیلت په باب در سره خبرې کوو.
قدرمنو دوستانو، حسین په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران وو. هغه به د رسول الله مبارک په غیږ کې قرارېده او د پیغمبر زړه به د هغه په لیدو خوشحالېده. د امام حسین علیه السلام وړوکوالی د خپل لوی نیکه په خو یادونو سره تیر شو. کله به یې د پیغمبر په اوژو لوبې کولې او کله به پیغمبر د هغه مخ او سر ښکلاوه. پیغمبر به د ماشومانو په ژبه له هغه سره خبرې کولې او له هغه سره به یې پریمانه مینه کوله. دا محبتونه تر دې حده و چې ځینې اصحابو به په پیغمبر اعتراض کاوه، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ډاګه فرمایل، هغه څه چې څومره چې زما په زړه کې له هغه سره مینه ده تر هغه څه چې تاسو یې وینئ زیاته ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپلې دغې خبرې سره ټول خلک دې خبرې ته متوجه کړل چې دغه ماشوم سره د پیغمبر بې درېغه مینه یوه عامه او د خپلوۍ مینه نه وه، بلکې دا یوه الهي مینه وه. لکه څنګه چې پوهیږئ، پیغمبر اکرم زموږ په شان یو عام انسان نه و. د قرآن کریم د ښکاره نص په اساس د پیغمبر هیڅ یو کار او وینا د هغه د شخصي غوښتنې او هوس له امله نه ده، او له همدې امله ده چې خدای تعالی فرمایي، ښایي چې د پیغمبر عمل او کرچار د ایماندارو لپاره بیلګه وي. له بلې خوا ډیرې لونې او حتی زوی هم لاره خو دومره زیاته مینه او محبت یوازې له امام حسین او امام حسن سره لیدل کېده.
دوستانو، له حضرت امام حسین علیہ السلام سره د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ډیر مینه د اهل سنت په ډیرو کتابونو کې په مختلفو طریقو سره بیان شوی ده. په دوی کې په یو روایت کې راغلی دی چې یو ورځ یو شمیر کسان له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره میلمستیا ته روان وو. هغه بزرګوار مخکې روان وو، په لاره کې حسین ولید. د خدای رسول غختل په غیږ یې کړی، خو حسین یو خوا بل خوا منډې وهلې. پیغمبر اکرم د دغه حالت په لیدلو سره مسک شو او ورپسې منډه کړه تر دې چې په غیږ کې واخیسته. هغه یې ښکل کړ، بیا یې خلکو ته مخ واړوه او وی فرمایل، ای خلکو، خبر اوسه حسین لما څخه دی او زه له حسین یم. څوک چې له هغه سره مینه کوي خدای تعالی له هغه سره مینه کوي. دوستانو دا حدیث د اهل سنت د مسند احمد په څلورم ټوک، سنن ابن ماجه په لومړی ټوک او مناقب ابن شهر عشوب په دریم ټوک کې هم موجود دی. حضرت امام حسین علیہ السلام له مختلفو اړخونو یو لوی شخصیت و. هغه بزرګوار په ټولو کمالاتو او فضایلو او حتی په عبادت کې ډیر لوړ انسان و. امام حسین علیہ السلام خاص عبادت درلوده، ځکه له هغه وخته چې د حضرت فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها په وجود کې نور پیدا شو، نو تر هغه وخته چې نورانی سر یې د امویانو د جاهلیت په نیزو هسک شو، تل یې د خداوند متعال په تسبیح او ستاینه مشغول و او د خدای د کتاب تلاوت به یې کاوه. د دوی زوی امام سجاد علیه السلام د خپل پلار د عبادت په باب فرمایي: پلار مې یعنی حسین ابن علی شپې پر رکوع سجدو او له خدای سره په راز و نیاز تیرولې او هر شپه به یې ډیر لمنځونه کول.
امام حسین علیه السلام د دین د ارزښتونو ساتونکی او د پیغمبر اکرم د سنتو محافظ وو. دوی د اسلام د لوړو هدفونو د پرمختګ په لاره کې له هیڅ هڅې ډډه نه کوله. د امام حسین علیه السلام یو ځانګړنه د هغوی له ظلم سره مقابله او د ستم او زیاتی نه منل دي. هغه حضرت نه یوازې د ظلم، زیاتی او استبداد په وړاندې سازباز نه منونکی اتل و، بلکې د دې انساني او آزاد اندیشنې رودې بنسټ ایښودونکی هم دی چې د نړۍ ټولو آزادۍ غواړي. د ظلم مخالفان او د عدالت د لارې مبارزان باید د آزادۍ او حریت د هغه اتل اقتدا وکړي. هغه حضرت د تور استبداد، د بی کنټرول یرغل او د امویانو د دروغجنې ویره اچونکې مذهب پالنې په زمانه کې، او کله چې له ظلم او زیاتی سره د یو ځای کېدو او یا د تاریخ جوړونکې او شهادت غواړي ټکر په دوو لارو کې راګیر شو، نو د شهادت لاره یې غوره کړه او د اتلانو په شان ظلم ته نه وویل. نه هیڅکله به داسې ونه شي او حسین به ذلت ته غاړه نه ږدي، او دا د آزادی غوښتنې او ظلم ځپنې او تلپاتې منشورې ټولو ته په یادګار پرېښوده چې نه په خدای قسم چې هیڅکله به له تیرېګرو او ظالمو سره ذلیلانه بیعت ونه کړم، او نه به د مریانو په شان د جهاد له میدانه وتښتم.
دوستانو، د حضرت امام حسین علیه السلام په ژوند کې د نورو د درناوي تر ډیره حد و چې نه یوازې د اړمنو کسانو د شخصیت کمزوري او د حقارت له احساس کړی ده، او په خپل به یې د شرمندګۍ احساس کاوه، بلکې نورو ته د نصیحت او ارشاد په وخت به یې هم د حیا احساس کاوه. په یو روایت کې راغلی دی، هغه بزرګوار یو سړی ولیده چې اودس یا وضو یې سم نه وزده او ورته د تعلیم ضرورت و. امام حسین علیه السلام اراده وکړه چې دغه کس ته د اودس یا وضو سمه طریقه وښیي. نو په یو ډیر ښکلي تدبیر او چل سره یې له خپل ورور امام حسن علیه السلام څخه وغوښتل چې د هغه بوډا سړي په مخ کې ورسره د اودس یا وضو سیالي وکړي. دوی دواړه د هغه بوډا کس په وړاندې وضو تازه کړ او له هغه یې وغوښتل چې فیصله وکړي چې د چا وضو سم دی. کله چې دوی دا کار وکړ، نو بوډا سړی په خپلې غلطۍ پوه شو او صحیح وضو یې زده کړ. د امام حسین او امام حسن علیه السلام له دغه کاره ډیر متاثره شو او وی ویل: تاسو دواړه سم اودس یا وضو وکړ، او دا زه یم چې له خپلې دندې نه خبره وم او تاسو په دومره ښه او ښکلې طریقه ماته نصیحت وکړ. امام حسین علیه السلام د خلکو د حقوقو ډیر خیال ساته. د عبدالرحمن په نامه یو کس خپل زوی ته هم سوره ورزده کړه. امام حسین علیه السلام د دغه ښه کار په بدل کې هغه سړی ته یو زر دیناره، زر جامع او یو لړکالی او د ژوند وسایل ورکړل، او د استاد د حیران سترګو په وړاندې چې د دومره حق شناسۍ او د مانوي حقوقو د خیال ساتلو حیرانه پاتې وو، وفرمایل دا دومره څه ستا د کار د عظمت په وړاندې هیڅ شی نه دی.
عزیزانو، د هغه حضرت یو بله ځانګړنه د انسان دوستۍ احساس دی. په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ژوند په ټیټو هسکو کې به له غم او مشکل سره مخامخېدل یا به بندون ته رسېدل، هغه حضرت د اسامه بن زید د پوښتنې او کتنې لپاره د هغه کور ته ورغی، خو هغه یې خپه او پریشانه ولیده. له هغه د پریشانۍ د علت پوښتنه وکړه. اسامه بن زید یو سوړ اسویلی وکړ او خپل غم یې برسیره کړه. بی ویل د نورو حقونه مې په غاړه دي، پوړوړې یم او غواړم تر څو ژوندی یم د نورو حق ورکړم او پوړوړی له دنیا لاړ نشم. هغه حضرت سملاسی امر وکړ چې پورونه یې لنډ کړئ او بیا اسامه په کرار زرر له دنیا سترګې پټې کړې. د امام حسین یو بل اخلاقي خصوصیت په ښکاره او پټه خالصانه انفاق و چې په خپلوانو او پردیو به یې کاوه. د شپې مهال به یې خوراکي توکي او د ژوند ضروري شیان د محرومانو، بېوزلانو او یتیمانو لپاره وړل وړل او د هغوی کورونو ته به یې وړل. له همدې کبله د عاشورا په ورځ د هغوی په تنی د درنو بارونو ځینې نښې ولیدل شوې. کله چې امام سجاد علیه السلام د دې علت وپوښتل شو، وی فرمایل دا د پټو صدقو او ډالیو د وړلو نښې دي چې پلار به مې د شپې مهال په اوژه کول او د ټولنې د یتیمانو او بېوزلانو لپاره یې به یې وړل. د هغه حضرت یو مین وایي هغه اوژې او ملا چې د شپو به یې د ټولنې محرومانو ته صدقې او سامانونه وړل، د عاشورا په مازیګر د ظالمانو له ظلمه ماته شوه.
خوږو دوستانو، د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې مبارکي وایو. او دا هم باید ووایو چې دغه ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو په لوی او نیامن خدای مسپارو.
د الله په امان.
درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې وسم زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې درانه سرچینې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه د قرآن مجید د عنکبوت د مبارکې سورې یو پنځوسم آیت شان نزول ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ستاسو په برخه شي.
جاهل عربو د يهودو او نصراني عالمانو خاص احترام کاوه او په ډیرو تاریخي او راتلونکو خبرونو او مانوي چارو کې به یې ورته مراجعه کوله. په اصل کې د اهل کتاب په توګه د يهوديانو او عیسویانو عظمت د هغو کسانو په عنوان چې کلتوري ملاتړ یې درلوده خپل په خپله د جاهلو عربو لپاره یو عامل و چې دوی یې لا ځانه لوړ وګڼي او دا چاره د هغو د بایللو لامل وه. خو څرنګه چې د یهودو او عیسویانو دین دواړه سخت تحریف شوي وو هغه افکار چې عربو ترې ترلاسه کړي وو ګډوډ او تحریف شوي وو. خو دغه دینی تعلیمات نه یوازې دا چې د عربو لپاره لارښود نه وو بلکې د ګمراهۍ ګډوډۍ او حیرانتیا لامل هم شوي وو.
کله چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې مبعوث شو او د خلکو په منځ کې د اسلام دین په ښکاره اعلان کړ د ځینو ډلو له مخالفت سره سره مخامخ شو. د هغو د مخالفانو لومړۍ ډله د خدای منکران وه. دوی نه غوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو دین پرېږدي. قرآن مجید په واضح ډول دې مسلې ته اشاره کوي او د سورة البقره په 100 آیت کې فرمایي کله چې دوی ته وویل شي د هغه څه پیروي وکړئ چې خدای نازل کړی دی دوی وایي نه موږ د هغه څه پیروي کوو چې زموږ پلرونه به پیروي کوله. آیا که د دوی پلرونه به په هیڅ شی پوه نه شول او هدایت یې ترلاسه نه کړ نو بیا به هم دوی له هغوی سره څخه پیروي وکړي؟ د رسول الله مبارک د دښمنانو بله ډله اهل کتاب او په ځانګړې توګه یهودیان وو. هغو چې غوښتل د وروستۍ زمانې پیغمبر د یهودو له نسل وي او د هغه حضرت په لاره یې سترګې پټې نیولې وې. خو کله چې یې ولیدل چې پیغمبر د قریشو له نسل قبیلې او عرب دی نو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د اسلام له دین سره یې مخالفت ته مخه کړه. په زړه پورې خبره دا ده چې قرآن کریم د مائده د مبارک سورې په 2 آیت کې دوی د مشرکانو ترڅنګ د مسلمانانو تر ټولو سخت دښمنان معرفي کړي دي.
ګلونو اوریدونکو، یهودیانو د خپلو افکارو په دودولو کې خپلې هڅې تر اسلام وروسته نوره هم زیاتې کړې. کله چې دوی له مسلمانانو سره په سیاسي او پوځي مقابلې کې ناکامه شول نو پریکړه یې وکړه چې د کلتوري نفوذ او دننه پر مسلمانانو گذار وکړي. د دوی یوه طریقه دا وه چې د مسلمانانو په منځ کې خرافاتي خبرې چې د هغو د ذهنونو جوړې وې القا کړي څو د مسلمانانو په کتابونو کې غلط او دروغ معلومات داخل کړي او د اسلام له دین سره یې ګډ کړي. د یهودیانو د افسانو په اوریدلو کې د ځینو مسلمانانو حرص او د نویو مسلمانانو په نسبت د حدیثونو د ځینو راویانو ساده توب سبب شو چې د مسلمانانو په منځ کې د اسرائیلي او خرافتي لیتوګو نفوذ او فکری اړوندوالې زمینې
د ماپښین پر رسېدا سره له جماعت د لمانځه اذان راغی. د مدینې خلک په هغه ورځ هم د اذان له اورېدو وروسته جماعت ته ورسېدل چې د رسول الله مبارک تر شا لمونځ وکړي. په هغه ورځ د لمانځه په لیکه کې څو څوکۍ خالي وې. له غیر حاضرینو عمر ابن خطاب و. ډیر وخت نه و تیر شوی چې هغه را ورسید او د جماعت انګړ ته ننووت. هغه په بیړه د خلکو په ګڼې ګوڼې کې ځان پیغمبر ته ورساوه. ټول پوه شول چې عمر نوی خبر لري. ځینې خلک ویریدل او فکر یې کاوه چې مخکې جګړه را روانه ده چې عمر دغه ډول چلند وکړ. یوې ډلې هم دوی ته د دلداری ورکړه او غږ یې وکړ چې آرام او انتظار وکړئ. څو شېبې وروسته عمر په داسې حال کې چې ساسا کېده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام وکړ. رسول الله مبارک هم د سلام ځواب ورکړ. عمر په عاجله توګه له هغه لیکنه چې په یوه ټوکر کې تاو کړې وه راویستله او خلاصه یې کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته یې په خطاب کې وویل، دا لیکنه مې له یوه یهودي اخیستې چې له لوستلو وروسته مې ښه مطالب ولیدل، هغه شیان چې ما هیڅکله نه اوریدلی او نه لیدلی. ای د خدای تعالی پیغمبره، که اجازه راکړئ زه به دا د اوریدو مطلبونه کوم چې د تورات متن دی، د عبادت کوونکو لپاره ولولم. رسول الله مبارک وفرمایل، که داسې ده چې تاسو یې وایاست او دا له هغه آیتونو وي چې په حضرت موسی علیه السلام نازل شوي، ولولئ.
خوګو دوستانو، مخکې وایي چې حضرت عمر د تورات تحریف شوی متن ته له پام پرته لوستل پیل کړل. د هرې جملې له لوستلو وروسته به د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک مخ رنگ بدلېده، خو څه یې نه ویل. حضرت عمر په دې ګمان چې دا مطلبونه رسول الله بزرګوار خوشحالوي، له دې پرته چې د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته وویني، لوستلو ته دوام ورکړ. خو نورو مسلمانانو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په حالت کې د بدلون احساس وکړ، خو د پیغمبر اکرم د درناوي په خاطر یې څه ونه ویل. یوازې عبدالله ثابت د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم خادم چې حضرت عمر ته نږدې ولاړ وو، ونه شو زغملی او عمر یې په یوه اشاره متوجه کړ او وی ویل، افسوس درېږه، ته د پیغمبر خفګان نه وینې؟ تاسو دا څه لولئ؟ پرېږده. عمر ناڅاپه لوستل بند کړل او چوپه خوله پاتې شو. په دې وخت کې رسول الله بزرګوار ورته وفرمایل، ای د خطاب زویه، آیا ته غواړې چې د یهودو او نصراو په شان ځان گمراه کړې؟ په هغه ذات قسم چې په لاس کې د محمد ژوند دی، ما تر ټولو ښه دین له څرګندو دلیلونو او محتوا سره راوړی دی او زما لپاره یې تر ټولو غوره کلمات او تر ټولو بشپړ او جامع خبرې او نصیحتونه په لنډو او بشپړ ټکو او جملو کې خلاصه کړي دي. ګلونو اوریدونکو، له دې پیښې وروسته د عنکبوت سورې یو پنځوسم آیت نازل شو چې خداوند متعال فرمایي، آیا په قرآن کې عیب او نقص ویني؟ او دوی لپاره کافی نه ده چې موږ دا کتاب چې تل د هغو لپاره لوستل کیږي ورته نازل کړی دی؟ په تحقیق سره په دې کتاب کې د مؤمنانو لپاره رحمت او نصیحت دی، د هغو کسانو لپاره نصیحت دی چې ایمان یې راوړی دی.
د اهل سنتو د یو مسلمان مورخ او ژبند لیکونکي شمس الدین زهبي په کتاب میزان کې او همدارنګه د عبدالله ابن عبدالرحمن دارمی په کتاب سنن کې د له اهل سنت علماو روایت دی چې عمر د رسول الله مبارک پښتون کې وویل، د دې لپاره چې خپله پوهه زیاته کړم له تورات څخه شیان نقل کوم. نو رسول الله مبارک دومره په غوسه شو چې مبارک سترګې سرې شوې. په همدې حال کې ابوبکر ویل ای عمره پرتا دی جڑا کون کی وجاری آیا ته نګوره چې ستا په لوستلو سره د پیغمبر اکرم مبارک مخ بدل شو؟ عمر د رسول الله مبارک مخ ته وکتل او وی ویل زه د خدای او رسول له غضب خدای ته پناه وړم. هغه سمدستي شهادتین ویل او توبه یې وکړه چې د خدای په ربوبیت او د اسلام په دین راضی او د رسول الله مبارک په نبوت راضی یم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په هغه خدای قسم چې زما روح د هغه په واک کې دی که موسی په خپله تاسو ته راښکاره شي او تاسو ما پریږدي او د هغه پیروي وکړئ نو خامخا به له سمې لارې ګمراه شي، او که موسی زما په زمانه کې وي او زما په نبوت پوه شي نو خامخا به زما پیروي وکړي. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل له اهل کتابو هیڅ پوښتنه مه کوئ، دوی به هیڅکله تاسو ته هدایت ونه کړي ځکه چې دوی په خپله ګمراه دي. که موسی علیه السلام ستاسو په منځ کې ژوندی وای نو زما پیروي به یې کړی وای.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د رڼا سرچینې نومې لړۍ د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.